The Washington DC na The Voice of America Diva Radio de
ګرانو اوریدونکو کتون کو السلام علیکم. دا د وایس اف امریکا د ډیوا ټلویزیون یو ساته خبری خبرونه ده. نن د ګل رست وزرا شپاړسم کال د اکتوبر یو دیرشم نیټه د پاکستان کې شوې دي. د شپې لس افغانستان کې دي، نهنیمې او په واشنگټن ډی سی کې د غرمې یوه بجه ده. په خبری خبرونه کې درته زه سمینه احسن
او زه مجاهد جواد
هرکلی وایو. ګرانو اوریدونکو او کتونکو، په نننۍ خبری خپرونه کې به تاسو ته په یو شمیر مهمه موضوعاتو باندې تفصیلي آډیو او ویډیو رپورټونه وړاندې کوو، خو لاول غوږ شئ چې د نن د ورځې مهمه موضوعات څه دي.
د پاکستان واکمن مسلم لیگ نون ډلې په خپل سیاسي غلیم او د کرکټ پخوانی لوبغاړي عمران خان باندې تور لګولی چې د نورو په لاسونو کې لوبیږي، خو عمران خان وایي تحریک به یې د لومړي وزیر نواز شریف تر کېدو پورې پر مخ وړاړ شي.
او دا به هم موږ تاسو ته تفصیلي رپورت کې وړاندې کوو چې په سرخار اسلام آباد کې نن د یو سیمینار په موقع د قبایلي سیمې کارپوهانو د غوښتنه کړې ده چې قبایلي سیمې د خیبر پښتونخوا کې شامل کړي شي.
د سوری یا شام یاغیانو د حلب ښار په لویدیځو غاړو کې د حکومتي پوځیانو پر ضد د پرون راهیسې جګړه کړې چې په دغه جګړه کې یو څلوېښت کسان وژل شوي دي.
دا او د دې نه علاوه یو شمېر نور مهمه موضوعات هم په خبرونه کې شامل دي. موږ سره اوسئ.
د امریکا غږ لیوی ته غوږی است. اوس هم د خبرونې لومړی راپور ده. د اسلام آباد سترې محکمې د عمران خان یا تحریک انصاف ته اجازه ورکړې چې په خپل ټاکلي ځای کې دې خپله غونډه ترسره کړي. دوی دا هم ویلي چې هغه چا ته اجازه ورنه کړي چې قانون په خپلو منګولو کې نیسي او غواړي خار وتړي. په دې اړه د اورنګزیب راپور ته وکړئ.
پاکستان تحریک انصاف 2 نومبر وزیر اعظم نواز شریف احتساب لپاره د احتجاج اعلان کړی دی او ویلي دی په دې ورځ به اسلام آباد کې ټول سرکاري ادارو ته تلونکي لارې به بندولې شي. د احتجاج پر ضد اسلام آباد اوسیدونکو ځینې خلکو اعلی عدالت کې خواستونه جمع کړي وو او د په ځواب عدالت حکومت ته حکم کړی وو چې 2 نومبر د اسلام آباد تړلو اجازت به چاته هم نه وي، خو حکومت د اسلام آباد های کورټ حکم سمدستی پس اسلام آباد دننه ځای پر ځای لارې وتړلې. نن یو ځل بیا اسلام آباد های کورټ پاکستان تحریک انصاف ته حکم کړی دی خپل احتجاج د ټاکل شوي ځای پورې محدود وساتي. احتجاج د هر یو تن حق دی، خو یو عدالت هم د خر بندولو اجازه چاته نشي ورکولی. عدالت اسلام آباد انتظامیه ته هم حکم کړی دی چې ټول لارې دې پرانستې شي. د پاکستان تحریک انصاف دریز دی چې اسلام آباد اعلی محکمې دا فیصله به ستر محکمې کې چیلنج کولی شي او ګوند مشر عمران خان ستر محکمې نه خواست کړی دی د حکومت گامونو نوٹس دے واخلی.
میں آج ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ سپریم کورٹ سو موٹو ایکشن لے. یہ ابڈکشنز ہیں، یہ اخوا کر رہے ہیں لوگوں کو، یہ اریسٹ نہیں کر رہے ہیں، یہ اخوا کر رہے ہیں.
دوی وی حکومت خلق گرفتار کوي نه بلکې اخوا کوي. مرکزی حکومت نن یو ځل بیا خیبر پختونخوا صوبې او پنجاب نه اسلام آباد ته راتلونکي ټولې لارې تړلې دي او موټر وی او جی ٹی روډ زی پر زی د کنټینر لزریه بند کړی شوی دی. په دې د پیپلز ګوند سینیټر اعتزاز احسن وی چې کله به نیشنل عوامي ګوند دا خبره کوله چې تورخم پر زی به لاره اټک کې بند کړی، نو هم دې خلکو به ورته د وطن غداران ویلې او اوس یې خپل خیبر پختونخوا صوبه د ګرد هیواد نه کټ کړی ده. ادا سے قبل یہ سازش تھے.
ہم توڑ خام سے زنجیر اٹھا کے اور اٹک کے پل پہ لگا دیں گے. یہ پنجاب کی سرکار نے کر دیا، شریف برادران نے یہ کر دیا. ان کے لیے اپنا اقتدار پاکستان اور وفاق پاکستان سے زیادہ معتبر ہے.
دوی وی شریف فامیل ته ذاتی ګټه د هیواد د سلامتیا نه زیات نږدې دي او دا یو ظلم دی. د ورځې وړاندې لارې بندولو له وجې د یو پوځي کرنل مرګ نه پس کورونو چارو وزیر په حکم لارې یو ورځ د پاره پرانستل شوې وې او تېره ورځ یو خبري کانفرنس په وخت چودري نثار د لویه دعوه کړې وه چې بیا به سړکونه نه تړل کیږي. خو نن یو ځل بیا اسلام آباد او خیبر پختونخوا ترمنځ ځمکني رابطې ختمې کړې شوې دي. هیواد کې د پاکستان تحریک انصاف د غړو نیولو لړۍ هم روانه ده او تر اوسه پورې د 1900 نه زیات تنه نیول شوي دي. دغه شان د ګوند مشر عمران خان هم په خپل کور کې نظر بند دی او اسلام آباد دننه ځای پر ځای پولیس او د اف سی تنان موجود دي او اکثر له سړکونو باندې پولیسو ناکې هم لګولې دي. اورنګزیب خان، وایس اف امریکا، ډیوا ریډیو، اسلام آباد.
۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶ وایس اف امریکا ډیپ ریډیو ټلویزیون خبری خبرونه تا غوږی او ګوري په خبرونه کې وړاندې تاسو ته ریپورت وړاندې کوو د هم د پاکستان تحریک انصاف د ډلې لخوا چې کوم احتجاج هغوی د وفاقي حکومت پر ضد شروع کړی دی. احتجاج خو د پاره خو دوی د 2 نومبر نیټه ټاکلی وه، خو تقریبا 2-3 ورځې قافلې روانې دي اسلام آباد اړخته. د وفاقي حکومت لخوا خیبر پختونخوا ته داخلي دونکو او د خیبر پختونخوا نه بهر وتونکو په ټولو لارو باندې بندیزونه لګول شوی و، لارې بندې کړې شوی وي. او صوبایي حکومت د خیبر پختونخوا وایي چې د خیبر پختونخوا لکه یو جیل ښکاري چې نه ورته څوک راننوتی شي او نه ور بهر تی وتی شي. بل طرف ته په میډیا باندې دا رپورټونه هم راغلي دي چې د خیبر پختونخوا حکومت د دې درنې یا احتجاج لپاره چې کم وسایل پکاري هغه د صوبې حکومتي وسایل دي. په دې موضوع باندې تفصیل اورو ارشد مومننا.
د پاکستان تحریک انصاف ګوند اسلام آباد کې حکومت پر ضد احتجاج په دوران د خیبر پختونخوا نه پنجاب ته داخلي دونکو ټولې لارې تړل شوې دي. د خیبر پختونخوا حکومت ویان مشتق نیوای د اټک په مقام موټر وی او جی ټی روډ په مکمل توګه بند کړی شوې دي.
اس وخت انہوںنے پورے صوبے کو جیل میں تبدیل کر دیا ہے اور یوں لگتا ہے کہ صوبہ خیبر پختونخوا پاکستان سے بالکل کاٹ کے رکھ دیا گیا ہے.
مشتق غنیوی دا وخت خیبر پختونخوا صوبه په یو جیل کې بدل کړی شوی دا داسي ښکاری چې دا صوبه د نور پاکستان نه جدا کړی شوی دا. نو صوبه ته یو گاډه داخلي دی شي او نتر بهر وتل شي. مشتق غنی په وینا داسي معلومیږي چې وفاقي حکومت د کومې حمله نه بچ کېدو مخنیوي کړی وي، خو دا سند ده او دوی پرم نه احتجاج ریکارډ کولو لپاره د اسلام آباد په لور روان دي، کوم چې د دوی جمهوریت حق دی. د خیبر پختونخوا تحریک انصاف غړو خپل غونډه سوابي کې را جوړ کړی او د هغه ځای نه په بیلابیلو طریقو اسلام آباد ته د تلو هڅه کوي. خو اکسپرس ټریبیون خپل یو ریپورت کې لیکي چې دغه غونډه د پاره صوبایي حکومت پیسې کارول شوې دي او دغه خبر لیکونکي اسحار الله وای د پارتي سیاسي مقاصد د پاره حکومتي پیسې خرج کیږي.
د حکومت چې کوم کنټینرز او ټریکټر او د واټر ټینکر چې کوم دی هغه استعمال دل دې سره سره التا چې کوم د حکومتي د ټي ایم ای مطلب د تحصیل میونسپل اډمنستریشن والا چې کوم ورکرزو هغه پاره جلسه کې کارونه کول او دغه تیاری لپاره هغه استعمال دل. دې سره سره بیا مونږ هلته د سی ان ډبلیو د خلکو سره خبرې موکړې چې هغه مونږ ته په نوم ظاهرولو په نه شرط باندې دا خبره وکړه چې بالکل تقریبا د شپږو لکو نه والا تر د لس لکو روپو پوری د حکومتي چې کوم روپۍ دي د سی ان ډبلیو روپۍ دي هغه د دغه جلسې چې کوم ارینجمنټل تیاری او پاره کې استعمال شوی دي.
دغه په جواب کې مشتق غنی ویل دغه تورونه بی بنیاد دي او د غونډو خرج ته پټه پنه پوره کیږي. ارشد مومن، وایس اف امریکا، دی ریډیو، شبقدر.
اردونکو لکه څنګه چې مو په راپورنه کې اوریدل، په پاکستان کې د عمران خان سیاسي ګوند تحریک انصاف غواړي چې په پلازمینه اسلام آباد کې د لومړي وزیر نواز شریف د حکومت پر ضد باندې د نومبر په 2 نیټه مظاهره وکړي. آیا عمران خان په دغه مظاهرو کې یوازې دی او که د نورو لاسونه او ملاتړ هم ورسره دی؟ او ولې د نومبر 2 نیټه د دغه مظاهرو لپاره ټاکل شوې ده؟ په دې اړه زموږ همکار افتخار حسین یو څېړنه کړې چې تاسو ته وړاندې کوو.
پاکستان کې خو اسې ویل کېږي چې کله نه دا جوړ شوی دی نو هر څوک چې لیکل کوي او هر چارواکي یا حکومتي مشر یا د ریاست چې کما اوسه پورې بیان یا مفکوره پاتې شوی نو دا د چیرې منګه یعنی پاکستان ځان ته وي په د تاریخ ته یو نازک دور نه تیریږو، صحیح ده؟ او دغه نازک دور د دوی ختم نشو. خو دا اوس چې کما خبره منګه کوو نو دا حالات او دا وخت ځکه نازک ګڼل کیږي چې د پاکستان منتخب سیاسي حکومت او د پاوس ترمنځ په ډیرو خبرو باندې د نن اختلافات موجود دي او په هغه کې غټ اختلاف په ورستیو کې منګه وکته چې د ډان رسپان یو خبريال چې کله خبر راوست د دن نه او په هغه کې دا ویل شي وو چې سیویلین حکومت پاوس ته دا وی چې یاره تاسو تر هغهرو پر ضد باندې ګامونه واخلې کني ډیپلوماټیک آیسولیشن په ډیپلوماټیک کچه په نړۍ کې یو یوازې والی سره مخ کیږي، صحیح ده؟ نه صرف دغه خبره ده بلکې پدې کې بیا موږ ګورو چې ډیر داسې سيزونه چې هغه د پوس په ګټي هغه شیان روان دي، او لکه مثال په توګه د هند سره او د افغانستان سره تاوتری خواله، ټیک ده، دا د پوز لپاره ډیره ګټه کوي په سیمه کې. بیا به موږ په دې کې دا هم ګورو چې د پوز مشر پر ریټایر کېدو باندې دی، دا نومبر عمدا میاشت کې مشهورو کیږي په دې کې. نو داسې یو شمېر سیزونه دي چې رګنې حکومت ناکام ښکاره شي او حکومت کمزور ښکاره شي او د سیاسي فشار لاندې راشي، نو موږ بیا په پاکستانی مطبوعاتو کې په اخبارونو کې داسې قسمه دغه وینو هډلاینونه چې کم دغه دي سرخط په مطبوعاتو کې، هغه دا دی چې عمران خان بغیر د امپایر د ګوتې اوچتولو نه څه نشي کولای. نو په پاکستان کې ډیر مقبول دی، ډیر عام ده دا خبره چې عمران خان چې دی دا د چا په اشارو باندې دا کارونه کوي، او دا ځکه شوی وو چې د پخپله په یو وړاندې درنا او په احتجاج کې دا ویلو چې امپایر کې انګلی اٹھ چکی ہے، نو خلکو وی چې خا دا خودی د چا په اشارو باندې دا کار کوي. نو یقینا خلک سیړنکاران په دبان تر ټولو غټ دا وخت آزاد سیړنکاران د پښتنو د سیمې سیړنکارانو د ټول هیواد ټولو نه غټ نیوکه پیمدا کیږي چې دا دی د چا په اشارو باندې لګیا دی او د پوز لپاره چې دی دغه کار تر سره کوي، او بیا په پوز کې دننه داسې یو ټوله شته دی، دا هم مطبوعات او سیړنکاران وای چې هغه د پاکستان کې سرنګ چې وړاندې کودتا شوی دی او د حکومت لپاره یو خامخا به یو گروپ سات مخکې به د اسلامي پارټي وي، هغه اسلامي پارټونه اوس هغه کار تقریبا سلګ ډیره خسته دي او هغه عمران خان ته وی حواله کړی دي.
تاسو د امپایر د ګوتې خبر وکړنو، د امپایر د ګوتې اوچتولو په اړه باندې پرون د پیپلز ګوند چې کوم مشر بلاول بټو زرداری هغه هم خبره کړې و چې یاره کنه عمران خان خامخا د امپایر د ګوتې انتظار کی، نو دم هغه فوج تر هغه اشاره
فوج ته ځکه اشاره ده چې کو کتل شي، نو دا وخت د ټولو غټ اپوزیشن چې کم جماعت تی سیاسي، نو هغه خو پیپلز ګوند دی، خو هغه د جمهوریت لپاره په ډیرو خبرو باندې ولاړ دي. او
خو دې کې یو خبردار افتخار صاحب چې آیا چې کم افغانستان او پاکستان دا ان سره تعلقات خراب دي یا طرح غری ده یا نور مسلې لري، په دې حالاتو کې څه غنې چې د فوج راتلو امکان به وي او کنه دا اسې استعمالي کې نور خلک هم دا لفظ استعمالي کې نواز شریف د فشار لاندې کې،
نو ګوره د فوج خو ډیر سړنکاران دا سي وي چې د فوج راتلو ته په عملی توګه اوس ضرورت پاتې شوی نه دي، ځکه چې د راحیل شریف وړاندې چې کله دی راغې او دی د پوز مشر جوړ شه، نو خپل تنانو دغه غونډې نه داسې خبرې په مطبوعاتو کې راوتې وي چې پوز له تاسو خپل ځای ورکې په دې پالیسو جوړولو کې، په کم کې چې د سیویلین حکومت کار وي هغه پالیسي جوړولو کې. موږ نن سبا ګورو چې د هند خلاف و پاکستان کې لکه یو شی جوړ شوی د افغانستان خلاف را جوړ کړی دی کنه، دغه سینو هغه ځکه چې دوی هغه د فیصلو هغه خپل ځای نیولې دی، دا وخت سیاسي حکومت په خپل توګه سکولې هم نشي. نو زما په خیال داري چې د کودتا خبرې دا بګنی زوې مې د وخت نه مخ کې وی چې ګنی داسې سشته دي، او دا به اس یو سوچ وي، خو یقینا چې داسې په عملی توګه خلاص ښکاری نه.
یو بل مهمه خبره دا پښتنه جوړیږي چې نو کوتا سو خیال کړی عمران خان مخ کې هم د غشانیو د پرلت پروګرام جوړ کړو، هغه خو کامیاب نه شو، بیا دی واپس شو دی وی چې نواز شریف استعفا نه ورکړي نه بزي، دا ځل بیا وی چې اوس به استعفا ورکړي او واپس بنه زی، دی ځل سیم کار نه چې دا به هغه شان صورت حال وی او کنه
د عمران خان لاړه خو چې سمره پوری کې دی شي کنه، نو هغه د کنفرنټیشن پالیټکس په انګریزي ژبه کې وی کنه، د دشمنه د گزار د مخامخ راتللو دغه سیاست دی کوي، او دغه سیاست د معرفي کوي د خلکو ته، خو وی په جندو په خلکو باندې د لارو کوسو او د هم په دین یاترا وته سونه پوره چې د هغه بیانونه په هغه حساب خبره کو، زکه چې عدالت ورته وی تاسو په مخصوص زینو کې تاسو احتجاج کوي، خو د هغه زینو یا د هغه سیس دونه پروا نه کوي، بیا د داسې ټایم لاین هم نه وي سو وخت نیټم نه خی چیرې زمنګ درې ورځې احتجاج دی او زوبا او دادا کیسې دی احتجاج د حکم دی خو آیا په کم قیمت هغه کې یو عام سړی ته سو زیان دی دا ووټ چې دی د پښتنو ورکړنو دور ته دا ویلو چې زبا ټولو مرد نواز شریف خلاف احتجاجونه کوم او کده وتل چې زبا تاسو ژوند حکومت نو ګوره هغه چې دی د دې سیس یو غیر یقیني صورتحال دی او د کنفرنٹیشن یعنی د مخامخ د حکومت او د مخامخ یو بل ته د راتللو د احتجاج کوونکو امکانات ډیر زیات دي او په داسې حالاتو کې بیا موږ ګورو چې پټ قوتونه چې کم د احتجاج لپاره د حکومت خلاف استعمالې دي شي نو هغه قوتونه هم پکې را سرګندېږي لکه بس داس چل بوشي چې را طاهر القادری براشي ٹھیک شو بیا با کفرس کو تشدد پکې پمینس کې شروع شو په مطبوعاتو باندې او بیا غو د لیکيږي او د اوس نو ته حکومت وی عدالت هم ته وی شر تاسو پرمنه په مخصوص زینو کې پاتې شه خو دوی نه مني او په بنګالا کې هغه منګه ګورو چې زیا په زیا کم داسې پولیس او کې جوړی کړی دي نو د هغه څوک احترام نه کوي ما قتل شي شری مزاري د ګاډی نه را کوشش پولیس اخوا کې ل دکی ور کې په خپل په ګاډی کې کینی وزي نو کدا کار زما په خیال یو عام تنوکی نو دا د قانون خلاف ګڼل کیږي نو په دې امکانات ډیر دي او هغه امکانات چې کله یو ځل د خبر سٹارټ شي نو سیاسي اړی ګړی نه بیا ډیر خلک فائدې اخلي او پټ لا سونم پکې وي ټول خلک پاغه باندې پوي دي
ډیر مننه افتخار
د وایس اف امریکا د ډیوا ټلویزیون یو ساته خبری خبرونه ده کرانو اوریدونکو او کتونکو د پاکستان سرخار اسلام آباد کې نن یو سیمینار شوه په سیمینار کې برخه اخیستونکو غوښتنه کړې ده د حکومت نه چې فاټا یا قبایلی علاقې دی د خیبر پختونخوا برخه جوړ کړی شي هلته کې تور قانون اف سی آر دی ختم کړی شي او چې کوم د آئین 200 و ختم ای شیق دی په هغه کې د ترمیم راوستي شي چې قبایلی علاقو ته هم د حق وي د ژوند بنیادی حقونه د قبایلو خلکو ته ورکړی شي په دې موضوع باندې د دې سیمینار په حواله سره تفصیل اورو ارشد حسین نه
اسلام آباد کې د فاټا دننه د اصلاحاتو په موضوع د تھنک ټینک زلان کمیونیکیشن د سوري لاندې را جوړ شوی سیمینار ته راغلي د پارلمان غړو پوهانو او قانوني ماهرانو د حکومتي اصلاحاتي کمیټې پر رپورت خپلې رائے سرګندې کړې او زیاتره کسانو د فاټا په خیبر پښتونخوا کې د شاملولو او د اف سی آر په مکمل توګه د ختمون غوښتنې کړې سیمینار ته د وینا په وخت مخالف پیپل ګون سینیټر فرحت الله بابر ک یو خو د اصلاحاتي کمیټې رپورت هر کله کړي نو ورسره دا ټینګار هم کړي چې دغه اصلاحاتي پیکیج دی زر تر زره نفاذ وشي د ډیو ریډیو سره خپل خبرو کې نومګړي ویل چې د حکومت د اصلاحاتو د کمیټې رپورت ځنې خامیانې هم لري چې پکې د اف سی آر پر رواج اکټ کې بدلول او د ترقیاتي کارونو لپاره د چیف ایگزیکټیو څوکې پر ځای کول شامل دي
چې کله کمیټي اف د هول په سېنات کې دا راشي نو موږ به خپل سفارشات ته وړاندې کو او امید چې ان شاء الله موږ به یو ریزولوشن قرارداد یا یو متفقہ بل به پاس کوی کی فائدہ به دا وي د قرارداد یا د بل چې که سبا دا حکومت نیم وي نو دا اصلاحات او دا ڈھانچہ او دا ریکمنډیشن دا به د ایوان ملکیت شي دا به د حکومت ملکیت نه وي نو کو حکومتونه زی او راضی کچھ دا شی ایوان منظور کی نو دا ټولو سیاسی گوندونو او دا ټولو صوبو او دا ټولو سیاسی پارٹیانو او دا فاٹا دا خلکو ټولو متفق آواز بھی
سیمینار تا راغلی پخوانی جج او قانون پوها خاغلی جسٹس ریٹائرڈ اجمل میاد دا حکومت دا اصلاحاتی کمیٹے دا رپورٹ پا قانونی اڑخ رنا واچولا او خبرداری اکلو چی ایف سی آر دے پا رواج ایکٹ کے بدل نشی او کدا سکی گی ہم نو باید چی دا بنیادی بشری حقونو دا ساتن دا پارا پکی سمادے شامل کړی شي د پالچینار کورم ایجنسی سره تعلق لرونکي د سینټ غړي ساجد حسین توري هله سرګند کړه چې دغه رپورت په زر تر زره د پارلمان نه منزور کړی شي او د هغه په قول چې اوس د دې رپورت لکبله قبایلی سیمو کې کومه دروازه پرانستل شوې ده او نو باید چې د هغه غټي د سیمې اولستا اورسي
مثال به حالي مو ته پاتې شو نو کې د شي دینه خو تر کې سره وکړو او ایمیجیټي وکړو خلک دینه ډیر زیات خوشاله شي ویلې چې لکل الیکشنز بور کې وشي لوکل خلکو پترو به وشي هغه به مغې علاقې ته جو ابدی هاوي او دا به ډېره ښه خبره وي چې د هغه نه مخکې وشي ځینو خلکو خطرات شته څه دا اول د بدکاري وشي نو زه وایم څه نه اول د راپورټ راشي څه کومه بدکاري پاتې دی دا په کار مو په خپلو
د شمالي وزیرستان سره تعلق لرونکي ځای ملک او د قامي متاثرین کمیټې مشر ملک غلام خان وایي باید چې حکومت دغه اصلاحاتي رپورټ زر عملی کړي او پدې کې نور د لملیټ نه کار وا نخلی خاغلی هم د ایف سی آر نه سره ټکو او صدا سی ویل
کابل چې ټول تکلیف ته دی د ایف سی آر نه دی د قانون نه دی او د قانون دی وځ نه دی چې ډېر مسلې سره مخ مخ دي موږ هم د بار بار پدې باندې احتجاجي نه کړی دي جرګې جلوسی نه او پارا جنسي کې دا خلک عوام شور کړی دی په میډیا مو شو پروته دي د خلک دا خوښته چې میته پاکستان میته پاکستانیونی
ښکار دی چې د پاکستان مرکزی حکومت د هیواد رستوپاتو قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو یو پیکیج معرفي کړي او غواړي چې فاټا د هیواد د نورو سیمو سره په قانوني آئینی او مالی لحاظ سره برابر کړي خو ناقدین وایي دا هر څه هلاخې نتیجې روړي شي چې پاکستان د افغانستان په بابله خپله خارجه تګلاره په مکمل توګه بدل کړي ارشد حسین وایس آف امریکا ډیو ریډیو اسلام آباد
پا پاکستان کې لچین سره د اقتصادي لوی لارې د جوړېدو پر سر کار پر مخ ترومي په دې بهیر کې د هزاره ډیویژن بټګرام سیمه اوسیدونکو نه غوښتل شوی دی چې له خپلو کورونو څخه ووځي تر څو دغه پروژه په سیمه کې پلی شي ولې د پښتونخوا ولسی تحریک مشر ډاکټر سید عالم مسید وایي چې تر هغې به پښتانه دغه پروژې ته خپلې ځمکې ورنکړي تر څو پورې شي په دغه پروژه کې غربي لاره خوندي نشي نور حال د مدثر شاه په راپور کې اوري
د اقتصادي راهداري محاذ غړو په خبر پریس کلب کې د خبري غونډې په وخت ویل د هزارې کمشنر په 25 اکتوبر د بټګرام خلک خپل دفتر ته راغوښتیو او دوی ته ویل چې د کمو خلکو کورونه او پټي د چین پاکستان اقتصادي راهداري کې راضي باید حکومت ته حواله کړي د دوی وینا و خلکو د کمشنر نه پوښتنه وکړه چې اول باید د ځمکو د قیمت تعین شي او دوی ته پوره پیسې ورکړل شي خو د محاذ مشران ویل کمشنر خلکو ته صرف دومره وویل چې وفاق کله دوی له پیسې ورکړي نو اغیزمنو تنانو ته ورکړل شي خو خلکو د کمشنر دغه فیصله سره اتفاق نه کولو او په دې اړه د راهداري محاذ یو مشر ډاکټر سید عالم مسیر ډیو رادیو ته وایي وزیر اعلی یو خوا دیت ډاډ ورکړو چې تر سو وفاقي حکومت د دې مغربي لارې جوړولو باندې لاس نوی پوره کړي صوبایي حکومت پر راهداري لزمکه نه ورکي خو بل خوا خپل کمشنر ته امر کړي چې د خلکو نه په زور زمکه واخلي
نو ځکه موږ د مطالبه کوو چې وزیر اعلی د سپینوي وکي او په دې دا کلیئر کی دی په اسلام آباد تر دې انصاف دی اخستو ته پر دی وای چې انصاف اره په اسلام آباد کې د نواز شریف نه انصاف غواړي او دلته د بټګرام اولس زمکی په زور اله دلته کاریډور لارا ورکه په ظاهره په اسمبلی کې اتفاق کوي چې زبر ترغه پورې کاریډور ته زمکه نه ورکوم او چې سپورې می کاریډور خپل شي دی هغه د ګټل نه دی او هم د هغه نواز شریف حکومت لپاره بیا په زور د خپل اولس زمکی غواړي دا صد و مخیره
د غرض د محاذ یو بل مشر د عوامي نشلګون ولی ډلې سره تړاو لرونکي فرید طوفان وای وزیر اعلی د خپل صوبې د حق لپاره आवाज پورته کی او قرباني ورکی
په بټګرام کې زبګه چې دا د دې خلکو سره الله فیصله وکړي چې مونږ سره فیصله وکړي په دې صوبې حق باندې زمونږه صوبې حکومت مشر چې دی چې باندې پرې خټک دي د پنجاب وزیر الله خو نه دی کنه زمونږ نمائندګي خو پدې کی مونږ د مطالبه کو چې الته دې اسلام آباد الته وال خوري
دی ویل د بټګرام او شاو خواسیمو خلک د حکومت دی فیصله منلو ته نه دي تیار او په 3 نومبر د احتجاج کولو فیصله کړی ده
د بټګرام اولس په 3 نومبر باندې د زیارت پورس باندې په بټګرام کې جلسه کی او التا هړتال کی یعنی اغه لاکډاون کی چې کم عمران خان او پرویز خټک سره په اسلام آباد کې کول غواړي مونږ غوښتي یو مونږ ان شاء الله ورزو د هغه پوره حمایت کوو
باید وایو کله نه چې د چین پاکستان اقتصادي راهداري خبرې شروع شوې دي نو د بلوچستان او پښتونخوا سیاسي ګوندونو او مدني ټولنو د تحفظاتو سرګندونې کړې دي او دای وای وفاقي حکومت دغه پروژې ډیر شیان پټ ساتلې دي او دواړو رستوپاتې صوبو سره د لړکې زیاتې کیږي هم په دې حق له سوزل ټول ګوندیس کانفرنسونه شوې دي او تر دې چې وزیر اعظم نواز شریف ته مغربي لارې جوړولو ژمنه کړې و خو اوس ناقدان وای وزیر اعظم چې کمی وادي کړې وي عمل کې داسې نخکاری مدثر شاه وایس اف امریکا ډیو رادیو پیښور
سورز یوران د بلوچستان سرخار کوټه کې د پولیس په تربیتی مرکز باندې ځانمرګي حمله شوی و. د شپیتو نه زیات کډیټان یا ځوان تربیت کار پولیس چې کم دی هغوی په دې کې وجلې شوی وو. که څه هم سیاستدانان د نفس که هغه د پیپلز پارټي او که د نورو ډلو هغوی کوټې ته تللي دي هلته کې غبرازي کړې ده، خو نن په کوټه کې د دې پیښې په یاد کې چې کومه دستوره شوې ده نو په هغې کې دا خبره هم شوې ده چې سیاستدانان راځي، سیاسي مشران راځي، غمرازي وکي او بیا څو ورځې پس دې دغه قصه هېره شي. تفصیل اورو حمید سمسورنا.
د کوټې پر مشین چوک باندې د پولیسو د روزنې پر کالج باندې د وژل سوو په یاد کې دغه دستوره وسوله. په دغه دستوره کې د بلوچستان اعلی وزیر سردار ثناءالله زیري، د پوځ سویلی کمانډنټ لیفټیننټ جنرال امیر ریاض هم ګډون درلودی. د بلوچستان اعلی وزیر سردار ثناءالله زیري پر دې محل باندې وویل چې غلیم غواړي چې پاکستان هم د عراق او د سوریې په شان باندې جوړ کړي. د دې دا وکړله چې موږ اوس د دوی پلان ناکامه کړی دی. د پوځ کمانډنټ لیفټیننټ جنرال امیر ریاض بیا وویل چې د پاکستان پرمختیا او آرام سوله زموږ د دشمنانو په سترګو کې خیرې دي.
کل کل کر پاکستان کے اوپر ایک کووڈ وار ڈکلیئر کی. دلی میں سے جو سپیچز کی گئیں، جو بات چیت بلوچستان کے حوالے سے کی گئی، اس میں کسی کو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے.
چې دشمنانو د پاکستان په ضد باندې ډېر پښکارا باندې اعلان جنگ کړی دی. چې هلته په ډیلی کې سي کومي ویناوي د بلوچستان پاکل سوي دي، په هغه کې هیڅ ډول شک نشته.
ہمیں بہت ساری چیزیں معلوم ہیں اور انشاءاللہ تعالی ہم ان تک ضرور پہنچیں گے. اگر وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ کسی ہمسایہ ملک میں بیٹھ کر آرام سے بیٹھے رہیں گے تو ایسا نہیں ہوگا. ہم انشاءاللہ
عمر تر دیر شان معلوم دی ہارو مروبت تر ہو پوری رسو کچیر دوی فکر کبھی سمجھ پا گاونڈی آئی واد کے ناسیوں پارام بیو دا سندا د پولیسو د ځوانانو د وکیلانو او د ټول عادی خلکو د وینو حساب با اخلو. لیفټیننټ جنرال امیر ریاض دا خبره وکړه چې ډیر خلک خرڅوي دي، دوی د دشمنانو په لاس کې لوبول کوي. خو بلوچ ملت پال ډاکټر عبدالحی بلوچ بیا نن وویل چې په بلوچستان کې اور لګیدلې دي.
اب یہ سانحہ 8 اگست کا کتنا بڑا واقعہ ہوا ہے. پولیس کا میں کوئی کون سا چھوٹا سا نوکری، اب دیکھیں پی ڈی سی اے اس کے فوراً بعد، لیکن 2.5 مہینے کے بعد وہ واقعہ ہوا. تو ہم تو ہر طرف سے یعنی مارے بھی جا رہے ہیں، شہید بھی ہو رہے ہیں، ریاستی طاقت بھی ہمارے خلاف استعمال ہو.
اس اگورت دا 8 اگست سمرہ گھاٹا پیشہ والا دا پولیس اکشنوئی نوکری دا سی پی ٹی سی تک خلق راغلی ہوں لاغه ورسته بیا په سملاسی ډول دغه پیښه وسوه. له هر لوري موږ وژل کجو او شهیدان کجو. د ریاست زور هم زموږ په ضد باندې کارول کجی. په بلوچستان کې و هر لور ته عملیات روان دي. سیاسي فعالین بې درکه دي، د خلکو بې درکه سوی مړي هم ترلاسه کجی. سیاسي څېړنکار امان الله شادزی بیا وایي چې دا د حکومت ناکامي ده، پر بل چا دې نه اچوي.
اګست میاشت کې دا وکیلان حادثه ده، دغه بعد دوه میاشت بعد دغه لوی حادثه ده. بیا په هر چوک باندې پیسي ولاړ ده، پورا کوټ د دوی په کنټرول کې ده. دومره ستري سیکورټي انتظامات او د وزرا دا وینا چې دا خبر چې دا دستګردان دی د دوی داخل ده په کوټه کې. او دغه بعد تو بیده بی مطلب دا خو تر ټولو لوی ذمہ داری د وزیر اعلی په سر ده، بیا وزیر داخله ده.
مدنی ټولنې، غیر دولتي موسسې او لسی خلک وایي چې وزیر اعظم د پاوز مشر او نور یو شمیر سیاسيان چې دغه ډول پیش وسی دوی یوازې د خوښنۍ د څرګندونو لپاره راسي، یوازې بیانونه خواره کړي، خو د تراګری د مخنیوي لپاره کوټلي ګامونه ناخستل کوي. چې له سوابه اوس دلته په خلکو کې ډیره ویره را پیدا شوې ده. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیوری جو ټلویزیون، کوټه.
په کوټه کې د عصبي ناروغیو د ماهرینو یا سایکاټریست اسوسییشن لخوا یو درې ورځنی غونډه جوړه شوې ده. دا غونډه په داسې حال کې جوړیږي چې په کوټه کې په دې وروستیو کې د پولیسو پر روزنیز مرکز باندې برید وشو. له هغې نه مخته په وکیلانو باندې یو مرګونی برید شوی و چې ډېر مرګ ژوبله پکې وه. روغتیا پوهان وایي چې په تیرو باندې ډېر فکر کول روغتیا ته ګټه نه رسوي. او په دغه غونډه کې نه یوازې د پاکستان عقلي عصبي ناروغي او ماهرين بلکې د گاونډي او هیوادونو او د سیمې یو شمېر ماهرینو هم پکې برخه اخیستې وه. ایوب ترین مشال رادیو ته یو راپور چمتو کړی چې په ګډه اورو.
د زینی مایرانو یا ډاکټرانو درې ورځنۍ نړیوال کانفرنس په کوټه کې روان دی. په کانفرنس کې د پاکستان، افغانستان او د نړۍ د نور هیوادو څخه د نفسیاتو ډاکټران په ګڼ شمېر کې ګډون لري. په کانفرنس په وینا کې د نفسیاتو کارپوهانو وویل چې په سیمه کې د تیرو درې لسیزو راهیسې روانې ناکرارۍ پر اولس ډېر بد اغیز اچولې دي. په دې ترڅ کې د بلوچستان نامتو ماهر نفسیات ډاکټر مالک اڅکزی راته وویل چې د 8 اگست پیښه او د پولیسو پر تربیتي مرکز د وسلوالو کسان د برید وروسته دغه کانفرنس
او پدی موقع باندې د دې کانفرنس انعقاد ډیره معنا لري. زموږ یو داسې کوشش دی چې موږ خلکو دا میسج ورورسو چې په غم کې مردانه اوسه جانانه. موږ باید چې داسې کارونه وکړو چې خپل خلکو ته دا ډاډګرنه ورکړو چې ژوندون کول دي. ژوندون یو حقیقت دی. د ژوند مرګ او ژوند یو د بل سره مرګري دي او موږ باید چې پر مخ تلل وکړو او د خپل جامع د خپل سوسایټي د بهتري لپاره کوشش وکړو.
په کانفرنس کې د افغانستان د هرات ولایت څخه برخه لرونکي ډاکټر عبدالقدیم محمدی وایي
او امن او امان په کار ده. دا ډیر یو لوی دغه بل محور چې ډیر ضرور ده اقتصادي یا اکونومیک محور ده چې په دې اکونومیک محور کې خلک باید اقتصاد سم وسې کار ولري، بیکاری و نه لري، جنگ نه وي، بدبختی نه وي او ډیر تر ټولو مهم شی چې ده د تعلیم او تربیه یا ایجوکیشنل دغه پیاوړتیا ده چې دغه پیاوړتیا کوم وکولی سو په جامعې کې له کوچنی تر لوی عملی کو ان شاء الله ډیر تغیر براسي د خلکو نظر به واسي. ولی به خلک و تروریست مخه کوي، ولی به خلک چور چپاول ته مخه کوي، ولی به خلک د قاچاق او د مواد مخدر ته مخه کوي.
کانفرنس په خپل وینا کې د بلوچستان نامتو ډاکټر غلام رسول وویل چې دوی اوس هم وډیرو ډاکټرانو ته اړتیا لري.
کدلته په هر ډیسټریکټ کې په هر تحصیل کې په کار دا وایي چې ذهني امراض ډاکټر وایي او د هغو دپاره سہولتونه وایي او د خلکو د داخله او د بیرونی شعبې فعال وایي. لیکن بدقسمتی سره دلته چې زموږ په دې خطه کې یا په ګډ ملک کې د سایکیاټرسټو ډېر غټه کمی ده، د سایکیاټک نرس ډېر غټه کمی ده، دلته سایکیاټک مددګار خلکو ډېره کمی ده. بلکې زه دا وایم چې نه ممکن دا ټیم پر یو زموږ په حواله باندې پر 10 لک کسانو باندې په ګډ ملک کې یو سایکیاټرسټ اویلیبل دی. په بلوچستان کې دا ټیم یو سوا کروڑ آبادی ده، موږ 14 کسان چې اویلیبل یو.
د دې ونی ورته چې دا وخت په پاکستان کې د نفسیاتو د ماهرو ډاکټرانو شمیره یوازې 300 ده او که د مریضانو شمیره ته وګوري نو و نور نظر ډاکټرانو ته اوس هم اړتیا لیدل کیږي. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټه.
د وایس اف امریکا د دیوا ټلویزیون خبری خبرونه دا بوزو تاسو وس افغانستان ته چرته چې د افغان چارواکو د خوا ویل شوې دي چې د افغانستان په ننګرهار ولایت کې د افغان فوز مکنی او هوایی عملیاتو کې لک تر لګه د سلو نه زیات د داعش وسلوال وجلې شوې دي. په دې حواله سره تفصیلی رپورت حکمل روان را کوي.
د ملي دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری وایي د افغانستان په ختیځ ننګرهار ولایت کې په پچیرګام ولسوالۍ کې د داعش وسلوالو پر ضد پراخ فوځي عملیات پیل شوي دي. د وزیری په وینا په تیرو 2 ورځو کې د افغان ځنګړو ځواکونو په هوایي او ځمکنیو عملیاتو کې چې په پچیرګام ولسوالۍ کې دوام لري تر دې دمه له سلو زیات داعش وسلوال وژل شوي دي.
ځان ورته ډېر رسېدلی دی.
د دفاع وزارت ویان ویلی د ایشوس لوال اوس مهال د تیختی په حالت کې دی او تر هغه بل ډیورن کرخي سره نږدې د افغانستان په ختیځ کې فوزی عملیات دوام ولري تر څو چې له د ایش او نور وسلوالو څخه سیمې پاکی کړي نه وي. په ورته وخت کې د افغانستان د پارلمان مرستیال حاجی ظاهر قدیر د ننګرهار په چیرګام ولسوالۍ په مربوطاتو کې د ایش وسلوالو د ترهګریزو فعالیتونو په زیاتېدو اندېښنه ښودلې او ویلي دي که د ایش په دې ولسوالۍ کې پاتې شي کولی شي چې افغانستان په خراسان باندې بدل کړي. دای وای څو شی به وړاندې په پجیرګام ولسوالۍ کې حکومت دا وکړه چې په عملیاتو کې د ایش وسلوال لمنځه وړي. د ایش وسلوال د برېښنا په څیر په تیزۍ سره راغلل او یوه ډېره مهمه سیمه یې چې هغه د بر په چیر په نامه سره یادیږي تر خپل کنټرول لاندې راوسته. که چیرې له بر په چیر سیمې څخه چې د ایش وسلوال پلان لري تورې بوړې ته داخل شي، خو که چیرې د ایشیان توره بوړه سیمه ونیوله، زه ظاهر قدیر په دې اعتراف کوم چې خراسان جوړېدلی شي. په ورته وخت کې د افغانستان د مشرانو جرګې مشر فضل هدي مسلمیار سینیټ په عمومي غونډه کې د ننګرهار په پچیرګام ولسوالۍ کې د ایش وسلوالو پر ضد ترسره شوي فوزي عملیات ګټور ګڼلې. مسلمیار ویلی سره له دې چې په پچیرګام ولسوالۍ کې د ایش وسلوال پراخ حضور لري، خو د افغانستان د امنیتي ځواکونو په هوایي او ځمکنیو عملیاتو کې به د ایش وسلوالو تر کنټرول لاندې سیمې د افغان ځواکونو لخوا تصفیه شي. دا په داسې حال کې ده چې نږدې دوه ورځې وړاندې د ننګرهار په پچیرګام ولسوالۍ کې د ولسي پاڅون کوونکو او د ایش وسلوالو ترمنځ په رامنځته شوې جګړه کې دواړو لورو ته مرګ ژوبله اوښتې وه او د جګړې له ویرې ګڼ شمېر ولسي خلکو خپل کورونه پرېښودلې او امن ځایونو ته یې پناه وړې. حکمل روان، امریکا غږ ډیوه رادیو، کابل.
د افغانستان په حواله سره یو بل رپورټ، او په دې رپورټ کې به تاسو په افغانستان کې په وروستو کې شوي د ځانمرګي حملو حال اوري. زموږ همکار مجاهد جواد نن هم د افغانستان په جلال آباد کې یوه ځانمرګي حمله شوې ده او پکې لږ تر لږه څلور تنان وژل شوي دي.
د افغانستان په ختیځ ننګرهار ولایت کې د یو ځانمرګي برید له امله څلور تنه قومي مشران وژل شوي او نږدې اووه تنه نور ټپیان شوي دي. په ننګرهار کې امنیتي چارواکو ویلي ځانمرګي برید د پچیرګام ولسوالۍ پر قومي مشرانو په داسې حال کې ترسره شو چې د امنیتي مسایلو په اړه یوې جوړې شوې غونډې ته رابلل شوې وه. اخوا د افغانستان په جنوبي ولایت کندهار کې د یو ځانمرګي برید په پایله کې پولیسو او ملکي وګړو ته مرګ ژوبله وختې. د کندهار چارواکي وایي د موټر بم ځانمرګي برید د نهمې امنیتي حوزې د ګزمې پر موټر شوی چې په ترڅ کې یې یو تن پولیس وژل شوی او د دوو ولسي وګړو په ګډون پنځه تنه پولیس ټپیان شوي دي. د ځان وژونکو یا انتحاري حملو شمیر په دې وروستیو کې د پولي دواړو غاړو ته زیات شوی دی. تېره اونۍ د دوشنبې په ورځ د پاکستان په کوټه کې د پولیسو په یو روزنیز مرکز هم ځان وژونکی برید شوی و چې په ترڅ کې یې لږ تر لږه یو شپېته کسان مړه او یو سلو شل نور ژوبل شوي وه. همدارنګه د اګست په اتمه نیټه په یو انتحاري برید کې په کوټه کې تر اویاو زیات کسان وژل شوي و چې تر پنځوسو زیات یې یوازې وکیلان وه. د ځان وژونکي برید لپاره د یو انسان چمتو کول د یوې ورځې کار نه دی او نه هم د سړک د سر کار، بلکې د کارپوهانو په اند له شک پرته باید د داسې ترهګرو د روزنې لپاره روزنیز مرکزونه موجود وي. اوس پوښتنه دا ده چې ولې د افغانستان او پاکستان امنیتي چارواکي په دې نه توانېږي چې د ترهګرو او په ځانګړې توګه د انتحاري حملو لپاره د روزنې مرکزونه ومومي او نیغ په نیغه یې په نښه کړي. دا هغه پوښتنه ده چې امنیتي ادارې ورته قانع کوونکی ځواب نه لري. د افغانستان څخه په یو بل راپور کې راغلی چې افغان ولسمشر اشرف غنی وایي د عدلي او قضایي ادارو په چارو کې مداخله کول جرم دی او هر هغه څوک چې د دغو ادارو په چارو کې مداخله وکړي محکمې ته باید وسپارل شي. ښاغلی اشرف غنی زیاته کړه د دولت د کوچنۍ رتبې لرونکي کارکوونکي څخه نیولې تر جمهور رئیسه پورې ټول د قانون په وړاندې باید ژمن اوسي او د قانون درناوی وکړي، او که حتی ولسمشر هم د قانون پر خلاف کومه کوچنۍ تېروتنه وکړي باید محاکمه کړی شي. بشپړ حال د حکمل روان په دې ویډیو راپور کې.
د افغانستان د سرتسري عدلي او قضایي ادارو په څلورم کنفرانس کې جمهور رئیس محمد اشرف غنی وویل د هیواد ټولې عدلي او قضایي محکمې خپلواک دي او هر هغه څوک چې د دې ادارې په تصمیم نیونه کې مداخله وکړي محکمې ته به سپارل کیږي.
به عنوان رئیس جمهور کشور
د هیواد د ولسمشر په توګه د عدلي او قضایي سکتور په خپلواکۍ باور لرم. نه مې خپله په عدلي او قضایي چارو کې مداخله کړې ده، نه یې کوم او نه به یې وکړم. نور ته هم ستاسې په کارونو کې د مداخلې اجازه نه ورکوم. هر ډول لاسوهنه د قضا په پریکړو کې جرم دی.
ښاغلی اشرف غنی زیاته کړه له جمهور رئیس څخه نیولې د دولت یو عادي کارکوونکی هم د هیواد اساسي قانون ته احترام لري او که خپله جمهور رئیس هم د اساسي قانون خلاف کوچنۍ تیروتنه وکړي د افغانستان لویه څارنوالي باید د محاکمو کېدو اقدام وکړي.
پایین رتبه ترین مامور دولت تام
دای وای دی دولت له یو عادي کارکونکي څخه نیولې تر ما پورې قانون تابع یو. جناب لوی څارنوال صاحب او قاضي الکوزات صاحب کچيري د قانون متونکي کوچنۍ تیر وطنه ما او یا زما په خوا کې چې څوک کار کوي ومولې د لومړی لما څخه شروع کړی او محاکمه مو کړی. د تیرو کلونو په پرتله په لوی څارنوالۍ کې د پام وړ پرمختګونه رامنځته شوي او له اداري فساد سره د مبارزې لپاره د پام وړ اقدام ترسره شوی دی. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی په داسې حال کې د اساسي قانون په پلي کېدو او په قضایي محاکمو کې د اشخاصو په مداخلې د مخنیوي په چارو ټینګار وکړ چې په دې ادارو کې د فساد په اړه د خلکو اندېښنې زیاتې شوې او یو شمېر خلک د هیواد په لرو پرتو سیمو کې ان خپلې قضایي ستونزې پر وسلوالو طالبانو هواروي. حکمل روان، امریکا غږ، ډیوه رادیو، کابل.
ګرانو اوریدونکو کتونکو، په دې خبری خپرونه کې به تاسو ته د امریکا د انتخاباتو په حواله سره هم تفصیلي رپورټ وړاندې کوو. موږ سره اوسئ، خو دا وخت کې موږ تاسو بوزو شام ته او د شام د حالاتو نه تاسو خبرو چې ویل کېږي د تیرې ورځې راهسې، یعنی د پرون راهسې په شام کې د حکومتي فوزونو او د شامي یاغیانو ترمنځ درنه جګړه روانه ده په حلب ښار کې ګیر چاپیره. او د دې دا هم رپورټونه دي چې د پرون راهسې روانه په دې جګړه کې تلګي یو سلويخ کسان وجلې شوې دي. تفصيلي ريپورت دا ويديو ريپورت ده تاسو ته وړاندې کوي زموږ همکار محمد عالمگیر.
د شام علي پوخار په غربي اړخ پرون نه یو واره بیا سخته جګړه شروع شوه او د شام د صدر مخالف وسلوال هڅه کوي چې د خار محاصره کوونکې حکومتي عسكر په دوو برخو کې تقسیم کړي. د کار د پاره وسلوالو د روس په مرسته د شام حکومتي عسكر باندې ختی زړخ ته شاد طرف نه بریدونه پیل کړي. د شام د خانه جنگي سارنوال وای د جګړه کې یو سلويخت کسان تر دې مهاله وجل شوی او د شام کامی خبری اداره سنا وای د مرګ جوبلو بیرته 15 دیرش کسان دوه حکومتي ولکه زینو کې د زهرجن گیس بریدونو درا سټپیان دي. شام دریز دری د زهرجن گیس استعمال هغه مخالف وسلوال کوي چې سره چې د ترکیه او سعودي عرب مرستي دي.
15 اصابه متنوعه ناجمه عن استنشاق غازات سامه.
یو ډاکټر ظاهر حاجو وای دوی له 15 کسان د زهریله گیس تیرولو د لاسه متاثر حال کې راوستي شوی. د دې مریضانو په خولي زګون راځي او الټو باندې اختري. یاغیان او سارنوال وای اوسنۍ جګړه د خار په منځ کې غربي اړخ ته په یو گاوند باندې روانه ده او کو په دې ځای وسلوال قبضه دار شول نو د خار حکومتي ولکه کې مرکز 900 کیلومتر لري پاتې شي. یاغیان په حکومتي علاقو خودکشه موټر بمی بریدونو او درنې توپخانه سره خپل کاروایانه کوي او په دې لاس د تیر جمعې دروازې نه پیل کړي. علی پوکم چې د شام لټولو غټ خار یادیږي د شام حکومتي عسکرو د دوی مخالف وسلوالو اسلامي تندرو او کورد وسلوالو په منځ کې د کال 2012 نه تقسیم دي. هم په دغه کال شام کې خانه جنگي شروع شوې وه او د دې جنگ جګړو د لاسه اوس د دې خار ډېرې برخې بشپړ ویجاړې شوې. د شام په حکومت په مخالف وسلوالو په دې جنگ کې د کیمیایي وسلو استعمال تورونه باقاعدګي سره لګي او روان کال پر سر کې شامي امریکایي ډاکټرانو ویلیو د شام په جګړه کې د کیمیایي وسلو د استعمال د لاسه د کال 2011 سمره هسي 1500 کسان وجل شوي.
اوس امرزو د امریکا تر ټولو ګرم موضوع ده. په امریکا کې انتخابات سړول تر سره کیږي. په دې اړه د امریکا غږ ډیوی یو لړۍ پیل کړې ده چې زموږ همکار سمینا احسانی چمتو کوي او نن یې دریمه برخه ده.
صدارتی امیدواران خلکو کې پیژنګلو د پاره او خلکو ته رسیدو د پاره د جدا جدا بحثونو انتظام کوي. جدا جدا ادارې د هغوی د مقبولیت په باره کې نظر پوښتنې هم کوي، سیړنې هم کوي چې ورسره اندازه لګي یو صدارتي امیدوار په صدارتي ځخل کې کم ځای ولاړ دی. نو راځئ چې وګورو پولز یا ډیبیټس دا دواړه څنګه کیږي. په انتخابي ځخل کې د شاملېدو او د چندې مهم شروع کول وروسته امیدوار دا اندازه سرنګ کوي چې ګینه انتخابي کمپین یې څه ډول روان دی. یو طریقې نظر پوښتنه ده چې د اولس رای پکې معلومول کیږي. انتخابي معلومات په ټلیفون، په انټرنیټ د نظر پوښتنو او د سماجی رابطو په پاڼو د بحث مباحثې د لارې راټولېږي. خو دا ټاکنه سرنګ کیږي چې کم امیدوار به په نظر پوښتنو کې ښه رای ترلاسه کړي. یو طریقه په ټلویزیون بحث هم ده. د دې د لارې امیدواران د حمایت ترلاسه کولو کوشش کوي. د یو امیدوار د حمایت او یا د ناخوخی کچا په اقتصاد، خارجه چارو او یا په سماجی مسلو د هغه د فکر نسرګندیږي. ځینې امیدواران په ټوله امریکا کې مقبولیت نه لري او د دې لپاره امیدواران د داسې خصوصي سیمو سفر ضرور کوي چرته چې ډیر حمایت کوونکي نه وي. په دغه سیمو کې د کامیابۍ په نتیجه کې مطبوعات مثبت خبرونه ورکوي او که چیرې داسې نه وي نو بیا په وړاندې تګ ورته ګرانه شي. د ووټونو په وخت یا په ابتدایي ووټونو یا پرایمریز کې او یا د کاکسیس په وخت د مشکلاتو سره مخامخ شي. د سیړنو او بحثونو نه علاوه یو بل ډیره مهمه او غټه مرحله د پرایمریز او د کاکسیس ده. پرایمریز څه ته وایي؟ کاکسیس په کومو ریاستونو کې کیږي؟ دینه به تاسو خبرو خو په بل برخه کې. د امریکا صدارتي انتخاباتو ته اته ورځې پاتې شوې دي. خو ښکاري داسې چې د امریکا ډیموکرات صدارتي امیدواري هیلری کلینټن چې د ایمیلونو مسله ده هغه وسه پورې هیڅ نتیجې ته نه ده رسیدلې او وخت په وخت باندې دغه مسله راپورته کیږي. د میرمن کلینټن ډیره نږدې ملګرې هما عابدین نن د هغې په حواله سره هم د هغې د ایمیلونو په حقله میډیا باندې رپورټونه خپرېږي. هما عابدین څوک ده؟ د میرمن کلینټن سره څومره نږدې ملګری ده او د هغې د ایمیلونو څه مسله نن راپورته شوې ده؟ په دې حواله سره به تاسو صحیح خټه خبروي.
د ډیموکراتیک ګوند لخوا صدارتي کاندیدی هیلری کلینټن باندې تور دی چې کله دا خارجه سکرتره وه د ځینې سرکاري خفیا ایمیلونه خپل شخصي سرور باندې کور نه کتلی وو. دغه لړکې اف بی آی لخوا وروسته ویل شوي وو چې دوی کوم قوي شواهد نه دي ترلاسه کړي او دغه ډول یې نورې پلټنې بندې کړي وې. خو جمعې په ورځ د اف بی آی مشر جیمز کومی کانګرس ته یو لیک ولېږلو چې پکې یې دریز خپل کړی وو چې د ایمیلونو په لانجه کې ورته نوي شواهد ترلاسه شوي. مطبوعاتي راپورونو تر مخه اف بی آی ته دغه ایمیلونه هله ترلاسه شول چې د هیلری کلینټن نږدې مرستیالې هما عابدین پخوانی خاوند انتونی وینر پر ضد د یو کم عمره جینې ته ناوړه جنسي عکسونو لېږلو پلټنې یې کولې. هما عابدین چې په خپله مسلمانه ده خو د نیویورک یو یهود عقیده تن انتونی وینر سره یې کال 2010 کې واده کړی وو. خو دغه واده څه دوه میاشتې مخکې په طلاق تمام شو کله چې انتونی وینر پردو جینکو ته د ایجنسی عکسونو لیګلو په هکله راپورونه مخې ته راغلو. دغه وخت انتونی وینر د نیویورک ښار د میئر یا ښاروال لپاره ټاکنو ته ولاړ وو. دنه وړاندې هم انتونی وینر دغه شان معامله کې د کانګرس د څوکۍ نه استعفا ورکړې وه. د دې هر څه پرته میرمن کلینټن د عابدین ټینګه طرفدار ده او ورسره تعلق نه ختموي. هما عابدین باندې د کانګرس ریپبلیکن ګوند ځنې غړي دانی وکي هم کوي ګنې د هغې مور پلار او نور خپلوانو د مصر اخوان المسلمین نومي تنظیم سره نږدې اړیکې دي. بلې لورې ته میرمن کلینټن ته هما عابدین هغه وخت ډېر ډاډ او مرسته ورکړی وه کله چې پخوانی صدر او هیلری کلینټن خاوند بیل کلینټن باندې هم د مونا لوینسکي نومې یوې ښځې سره د جنسي معاملې خبرې مخې ته راغلې. په داسې حال چې اف بی آی اوس د هما عابدین د ایمیلونو پلټنې کوي، هیلری کلینټن کمپاین ځنې سلاکاران ګڼي، میرمن کلینټن اوس باید هما عابدین نه ځان لرې کړي کچرې خپل صدارتي کمپاین نور زیان نه بچ کول غواړي. هما عابدین د ډېر وختونو راهیسې د میرمن هیلری کلینټن مرستیاله ده او کلینټن وایي ورته د لور په نظر ګوري. د هما پلار هند سره تعلق لري او مور یې پاکستان سره، او هر څه که هما امریکا کې پیدا شوي خو ور کوټوالی او لومړی تعلیم یې سعودي عرب کې ترلاسه کړی. جمعې په ورځ دغه نوي خبر راتلو سره چې اف بی آی د هما عابدین او د هغې د پخواني خاوند د ایمیلونو پلټنې کوي، وروستو هیلری کلینټن باندې فشار زیات شوی چې هما عابدین نه ځان لرې کړي، خو تر دې دمه داسې څه نه ښکاري. هیلری کلینټن لخوا نه خو هما عابدین او نه د هغه پخواني خاوند انتونی وینر په هکله څه قسمه بیان راغلی. د دغه دواړو ښځو ملګرتیا او نږدېوالی دې نه هم څرګندېږي چې خپل نږدې دوه کاله صدارتي کمپاین کې هما عابدین د میرمن کلینټن تر ټولو نږدې مرستیاله پاتې شوي. نوموړي د هغه وخت نه هیلری کلینټن سره کار کوي کله چې دا نورلس کلنه وه او تازه د یونیورسټۍ نه فارغه شوې وه، او د هغه وخت صدر بیل کلینټن په وخت کې سپینه ماڼۍ کې انټرنشپ یا زده کړه پیل کړې وه. د صدارت ختمېدو وروسته بیا د هیلری کلینټن خارجه سیکرټری په وخت او بیا د هغې وروسته صدارتي کمپاین کې هما عابدین د هیلری کلینټن سوری جوړ شوی، او د هیلری کلینټن هر ذاتي او سیاسي چارو څارنه او انتظام د هما عابدین په لاس کېږي. خو د ایمیلونو لانجې کې د هغې نوم راتلو وروسته څېړنکاران ګڼي دا هیلری کلینټن صدارتي کمپاین ته ستر زیان اړولی شي. خالی په ورځ په لومړي ځل هما عابدین فلوریډا کې د هیلری کلینټن سره نه وه، بلکې نیویارک کې د انتخابي کمپاین په دفتر کې یې کار کولو. زاهد خټک، وایس آف امریکا، ډیوا.
د خیبر پختونخوا د سلګری ادارې معذورو خلکو ته په ګلیات او نارام سیمو کې د سیل او د چکر زمینه برابره کړې ده. معذور خلکو ته دا زمینه په داسې حال کې برابرېږي چې په نوره نړۍ کې دوی ته ډېرې اسانتیاوې دي، په اسانه کولی سي ښوونځي ته ولاړ سي، په اسانه کولی سي له ښاري خدماتو نه ګټه واخلي، او دغه راز کولی سي چې په سیاحت او سیلګرۍ کې هم خپله ونډه ولري. مشتاق احمد خان په دې اړه دا راپور چمتو کړی.
د خیبر پختونخوا 12-15% پورې آبادی د څه نه څه قسم جسمانی معذوره ده، کومه شمیره چې 13-15 کالو کې د ترهګرۍ له عمله بریدونو او په سیمه کې د زیات پولیو کیسونو له وجې نوراوم سیوا شوې ده. ماهرین وایي د نړۍ په کچه د معذوره کسانو فیصدي 15% نه زیاته ده. خیبر پختونخوا کې د فیزیوتراپي او ریهبلیټیشن یعنی بیا رغونې مرکزونو کموالی او په ودانو، هسپتالونو، پارکونو او سکولونو او کالجونو کې اکسیسیبیلیټي یا د تګ راتګ کې مشکلاتو له وجې معذوره کسان په معاشره کې ځانګړی احساس پیدا کوي. همدغه په تناظر کې د خیبر پختونخوا ټوریزم کارپوریشن د خیبر پختونخوا معذوره کسانو ته ټور یا چکر په شکل کې د دغه سیلګرۍ سیمو کې د اکسیسیبیلیټي یا اسانه تګ راتګ په حق لا مشاهده کولو موقعه ورکړه. د ټوریزم خیبر پختونخوا څنګه مشر مشتاق احمد خان وینا ده چې د معذوره کسانو ستونزې هغوی په خپل په نخه کولی شي.
مونږ دې سره دا خبره کړو چې کله تاسو واپس راشي نو تاسو به خپل ریپورت سبمټ کوئ، چې دا هغه سب ریپورت په رڼا کې به مونږ دا فیصله کوو چې یاره د معذورو خلکو ته په دغه ځینو کې څه قسم نه مشکلات راځي چې دا هغې مونږ چې کوم دی په راتلونکي وخت کې تدارک وکړو. مثال په طور باندې د کرسۍ نه کوزیدلو کې، په رفع حاجت ته پاره چې کوم دی باتھروم ته پتللو کې، کټ ته په ختلو کې، په ګرځېدو کې چې دوی ته کم کم مشکلات راځي، نو هغې باندې تندرست سړی نه پوهېږي. معذور سړی چې کوم دی د هغې حالاتو نه تیریږي او هغه چې کوم دی د هغې مشکلاتو د حل مطابق سوچ لرلی شي.
هغه زیاته کړه چې په دې لړ کې صوبایي حکومت خپلې هلې ځلې کوي او د معذوره کسانو دپاره سکولونو، هسپتالونو او پارکونو کې رسایي اسانه کوي. بلخوا د پیراپلیجیک سنټر حیات آباد یو غړی شهاب، کوم چې په خپله د پولیو ناروغ دی، وایي چې معذوره کس ته د ټولو غټه مسله یو ځای ته تګ وي او د دې وجه هغوی کور نه بهر نه وځي.
په ایشیا کې په فرست ټایم چې پیپل وذ ډیسیبلټیز یعنی ډیسیبل پیپل په دومره لارج مقدار کې یعنی 45 کسان او هغه کې هغه کسان چې څه داسې یو مرګري زمونږ ذکر وکړو ماته وختي چې یاره زمونږ یو مرګري په کې 14 کاله پس د کور نه راووتو په دې ځای کې 14 کاله پس د کور نه په ټوریزم دغه کې راووتو بل یو کس ته یو بل کس موږ سره په بس کې ناستو نو هغه په موټروې باندې چې کله سه گاډې وختو نو هغه دا ویل چې زما زندگی پړمبی زل زما موټروې باندې را ختم چیرې موټروې څه شی دی
شهاب وای زیاتره مازور کسان د تعلیم حاصلولو خواهش لري خو په صوبه کې یو سپیشل ایجوکیشن سکول او په نورو سکولونو کې د اکسیسیبلټی ستونزو له وجې په کورونو کې ناست دي او د بنیادي ضرورتونو نه محرومه پاتې شوي شاهین شاه وایس اف امریکا ډیو ریډیو ټی وی پېښور
اردن کو د شاهین شاه راپور موارد چې په خیبر پختونخوا کې د سیلګری لپاره د سیلګری په برخه کې مازور کسانو ته زمينه برابر شوې ده او اوس پرې سو د خبرونه بل راپور سمینه نور سره
بالکل موږ سره یو بل رپورت هم دغه شانتي د خلکو د ژوند سره خصوصا د ماشومانو د ژوند په حواله سره د هغه د ژوند سره تړلې رپورت دی او دا رپورت دی د ډیو ریډیو خبريال ابراهيم شینواري را لېګل دی ابراهيم شینواري وای په خیبر ایجنسی کې باړه تحصیل کې د سکولونو په بیا ودانۍ باندې لاس پوري شوې ده او نن هم په دغه سلسله کې د یو د هلکانو یو د جنکو سکول د بیا ودانۍ نه پس پرانستل شوې دي تفصیل ورو ابراهيم شینواري نه
دا دغه حالات تر مهاله د مو په باړه تحصیل کې په مکمل توګه چې کوم سکولونه تباشي وو دغه تعداد درې نه ویده او دا سه چې کم لګ خراب شیو دغه تعداد دوه کم شپېته ده د دوی د دوباره ودانۍ لپاره د مونږه حالې ځلې شروع دي په دې کې زمونږ سره مختلف د ورکړې ادارې او دارنګ زمونږ خپل چې کومه اداره ده دوی په مرسته سره زمونږه تقریبا 70% کار په دوباره ودانۍ باندې شروع ده اوس کوم سکولونه چې لا عمدغه سره پراته دي نو د دې لپاره موږ د خیمو بندوبست په باړې کې موږ د خیمې سکولونه دا شل دي او نور غوښتم مو کړی دا او دا به موږ رسو شپې ګو درشو سکولونو کې موږ خیمې لګول د موږ پلان ده
روسب د خیمو سکولونو تاسو ذکر وکړو موږ په خپل حالت کتلې چې په خیمو سکولونو کې د زده کړې یا د تعلیم د ورکونې اسانتیا او ډیر الته فقدان دی نشته موږ ماشومانو کته چې په ځمکه باندې ناست دي او هلته چې دی په ګرمیانو کې د ګرمۍ نه د بچ کېدو یا اوس د یخنۍ روانه د یخنۍ د بچ کېدو لپاره څه انتظام نو څه قسم سهولتونه یا اسانتیاوې په دغه خیمو سکولونو کې تاسو ورکوئ
دا خو حقیقت ته جی بالکل سخت یخنۍ وي ګرمۍ کې دا زموږ داسې علاقه ده چې ګرمۍ کې سخته ګرمه او په یخنۍ کې سخت یخنۍ وي دلته نو د دې د مونږ په غو باندې چې څه وس مطابق مونږ ته ټاټونه میلاو شو او هغه ټاټونه مونږ د نورو سیرونو مقابله کې سر لګ مونږ دوی ته زیات ورکړو د دې لپاره چې ماشومان لاندې د یخې ځمکه په ځای باندې په دې ګرمو ټاټونو باندې ناستو کی او سره د خیمو د یخنۍ نه بچاو د لپاره هم پر دې تنظیم پکې شوی دی
څومره وخت کې امکان دی چې دغه ماشومان یا دغه محصلین چې د خیمې سکول نه نو سکولونو ته تاسو منتقل کړئ
زه دا غنم چې کوم مسره دا کوم کار شروع دا او دومره په تیزی سره شروع دا نو دا یو یو نیم کال نه پس به ان شاء الله ولعزیز چې زمونږ به دا ټول سکول نه په خپل صحیح حالاتو کې راشي
نوریدونکو کتونکو تاسو د وایس اف امریکا دیوا ټلویزیون خبری خبرونه ولیدا و هم ردا دغه خبرونه تاسو د دیوا ریډیو په ویب سټ باندې هم بیا بیا لیدای شئ په فیسبوک باندې تاسو د دیوا ریډیو پروګرامونو په حواله سره خپل رائے ورکولای شئ او په ټوئیټر باندې تاسو هر وخت ځان تازه خبرونو نه خبر ساتلی شئ په لک سات کې دغه خبرونه سرته رسیدي اجازه غواړم لا پامنه